پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شرغ لاست وخت افغانستان د غرمې 12 بجې سوي نن سیشن به د زمري نه وشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 6 نیټې سره برابر ده. زمل علي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په کابل ولایتو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شودو تلفات هم زیات سوي دي. د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو د قربانیانو ته کتنه کوو. په ننګرهار کې تر حملو وروسته د دې ولایت حال در سره شریکوو. خو د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو. په جلال آباد کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 123 دی. وسوال طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې د ګډون نه کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له مشرانو سره خبرې کړې دي. پوره خبرونه واورئ. په جلال آباد کې چارواکو ویلي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 123 تنه دی. په ننګرهار کې پرون چې د افغانستان د استقلال د اعلان سلمه کلیزه لمانځل کېده، پر څلور لارو مارکیټونو او په رستورانتونو کې 14 چاودنې وسوې. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې وسلوال طالبان او داعش دواړه فعالیت لري. په جلال آباد کې د عامې روغتیا ریاست یوه چارواکي ګلزاده سنګر نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په چاودنو کې هیڅوک نه دی وژل سوی. وسلوالو طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکنو کې د ګډون نه کوي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولي او خبرداری ورکړی چې که پر انتخاباتي مرکزونو حملې وشي او خلک دې نږدې نه ورځي. خو په پروان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د امنیت ټینګولو چوکه دي. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو ټاکنو کې هم خلک د ګډون څخه منع کړي ول، خو د هغوی تهدید ځای ونه نیو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه چې د سپتمبر 28 ده پلان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په شکردره کې د نجونو یو ښوونځی سوځول سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن پر ټویټر لیکلی چې په شکردره کې د نجونو ښوونځی تېره شپه وسلوالو طالبانو سوځولی دی. د شکردرې ولسوال شاه محمد ابراهیم خیل ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې د بیزار لیسه سوځول سوی او سلهاوو نجونې زده کوونکي له تعلیمه بې برخې پاتې سوي دي. شاه محمد ابراهیم خیل ویلی چې ښوونځی په بشپړ ډول تخریب سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. ټرمپ پر ټویټر لیکلي، ما له خپلو ښو ملګرو صدر اعظم مودي او د پاکستان د صدر اعظم خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دی چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کړکیچ د کمولو لپاره کار وکړي خبرې کړې دي. ډونالډ ټرمپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی، خو ویلي دي چې ښه معاویره یې کړې ده. دا په دریو ورځو کې دوهم وار دی چې د پاکستان صدر اعظم له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کوي. د اګست په 15 نیټه د هند په پارلمان کې پریکړه وسوه چې د هغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15 ماده له منځه ولاړې سي. پر دې اساس د جامو او کشمیر کورواکي له منځه ولاړه او دغه سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واک لاندې شوه. د دغه کار په وړاندې د پاکستان حکومت سخت اعتراض وکړ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې راوغوښته. د امریکا متحدو ایالاتونو د مدیترانې پر غاړه ټولو بندري سیمو او په ځانګړي ډول یونان ته خبرداری ورکړی چې له ایران نه دي د تیل وړونکو بیړیو سره مرسته نه کوي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي په حواله لیکلي چې له ایراني تیل وړونکو بیړیو سره مرسته به له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره چې امریکایي د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني همکاري ګڼل کېږي. دغه چارواکي ویلي چې دا کار به هرومرو مهاجرتي او قضایي پایلې له ځانه سره ولري. د ایران یو تیلولونکی بیړۍ ګریس 1 چې اوس یې نوم په ادریان دریا بدل شوی یو نیم میاشت په جبل طارق سیمه کې سوریې ته د تیلو د انتقال په تور بنده شوې وه. دغه بیړۍ پرون خوشې سوه او حرکت یې وکړ. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د بحران د پای ته رسولو لپاره د خبرو پر چټکولو بحث کړی دی. مکرون او پوتین د فرانسې په جنوب کې سره کتلي او رپورټونه وایي چې تقریبا 2.5 ساعته یې خبرې کړې دي. دواړه مشران په سوریا، لیبیا او له ایران سره د نړیوالو پر اټومي موافقې هم رغېدلې دي. دا مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. زموږ خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي راديو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. په کابل او ولایاتو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شدو تلفات هم زیات شوي دي. په ننګرهار کې د وروستیو پیښو د ټپیانو په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو. په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ښځو بایومتریک کول څومره ستونزمن کېدای سي؟ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان میرمنو د حج د کولو یا هم د تذکری یا د پاسپورت د اخیستو پر مهال عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومیټریک کیږي.
د پېښور پولیسو په حیات آباد کې د خپلواکۍ ورځ لمانځونکي 8 افغانان توقیف کړي دي. د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روغتیا د ژوند ستمنې خبريږي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ، هندي صدر اعظم نریندر مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ژغېدلې دي. د دغه او نورو مهمو موضوعاتو تر د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شذو تلفات هم زیات شوی دي. پر دې موضوع زموږ همکار فیروزه عزیزی را سره له کابل څخه راپور شریکوي چې د په کابل کې د ورستې پیشي د قربانیانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. مهرباني وکړي فیروزه جانی.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. bale لکه څنګه چې تاسو ویلې مانن لداس یو کورنۍ سره خبرې کړې دي چې غوي د تیر ورځې په کابل کې کوم انفجار یا کوم بریڅ د ودونو په هوټل باندې. البته د بشري حقوقو کمیسیون امر مهم رخصي لري چې په تیر یو میاس کې په کابل کې په دې ورستوي کې څومره بریدونه سوي دي. دا غوي ارقام او غشمیرې لمک سره شریک کړې دي. په لومړي سر کې به د هغې کورنۍ د هغې مور غږ واورو چې هغه خپل یو وړه 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 کای ماشوم په دې بریټ کې لاس ور کړی دی.
نو به خانه غوښته ما ورسی رفته ودم. ما بچی خود بر قربانی دادن نبرده ودم. نه لازم که ساعت اول اولادم تیر شوه. من نگوزه بدم قربانی بکنم به اولاد خدا. من نگوزم بچه جوان خدا قربانی کنم. الهی میگم بچهش مانند بچه ام شوه. الهی میگم خانهش خراب شوه. الهی تباش شوه. اینه میره میخواییم دیگه.
بله، از نن هغه کورنۍ ته ورغلی او مالبته چې په یو کوڅه کې څلور پنځه کورنۍ وسیدلې او په هر کورنۍ کې څلور پنځه جنازې، یعنی فاتحه دار کورنۍ وي چې هغه نن د خپل کورن د وزل سوی او د کورنۍ د وزل سوی غړو فاتحه اخیستله. همدارنګ د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره هم خبرې کړې دي. هغه په دې اړه له موږ سره هغه جزئیات شریک کړي دي چې په تیر یو میاشت کې په کابل کې کوم بریدونه سوي دي، څومره ښځې او ماشومان پکې وزل سوي دي.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د راپورونو لمخې د روان کال د زمري په میاشت کې په کابل کې په سلورو بیلابیلو پیښو کې لبد مرغه شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي. همدارنګه 22 خزینه او 23 ماشومان زخمیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکي تلفاتو په تړاو خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر
جدید توجه صورت ونیسي. تاسو د شکر الله مشکوک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسیون ویان غک واورید او بلې ملالی جانی
فیروزه جانی ډیره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو له فیروزه عزیزی څخه راپور واورید چې د کابل د ورستی چاودنې او حملو د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې وي او همداراز یې د افغانستان د خپلواک کمیسیون څرګندونې راخستې وي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. د دغه سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې وړي کچې اندېښمن کړې دي. له ښاغلي لال سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو او په ځانګړي ډول د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې ده.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولې دي. او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په دې کې ډېرې خزو مشومان صدمه لیدل ده. دا که زخمن شوی دی او که خپل ژوند د لاسه ورکړی دی په جنگونو کې هرگز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول د جنگ نړیوال قوانین اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنگیالیانو ته نه ورکوي چې هغه دی د ملکی خلکو نه ژوند واخلي. په دې تاسف سره چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله یا جنگي جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی او علت همدغه ده چې د یو جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنگیاله چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه څنګه چې تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې څېړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنگیالي چې هغه په دکر جنگ په کرخو کې جنگیږي هغه جنگ نه کوي، هغه یوازې انسان وژنه کوي او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغه د نړیوال قوانینو نه د نورو قوانینو په هغه نه لري. نو په دې خاطر باندې هغه هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکی خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوا نه استخباراتي جګړه ده په افغانستان کې اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغه کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه د یوې مسؤولې ادارې د مسؤول په توګه ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه؟
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړې دي، مخ په مخ باندې هم کړې، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړې دي، غندنې هم کړي، محکوم کول هم کړي دي. خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً کار شروع کړي او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسوي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي رادیو او ری 12 بجې او 15 دقیقې دونکې دي اقتصادي خبرونه له ناجیه ساپی څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لوري د اقتصادي پراختیا په هدف 4000 افغان بزګرانو ته 1 میلیارد افغانۍ پور ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې څه باندې 350 میلیونه افغانۍ پورې پورونه ورکړل شوي دي.
ټول قرضې وزارت زراعت بر اتفاقي نسبت به سال گذشته تقریبا 2 برابر بیشتر شده.
نوموړي وویل چې له دې لارې به د بزګرانو له اقتصادي ودې سره د پام وړ مرسته وشي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هوایي دهلیزونو له لارې 15 پروازونه ترسره شوي دي. دغه بورد مشر رحمالدین حاجي اغا ازادي راډیو ته وویل چې له دې لارې 24 ټنه سوداګریزې توکي بهر ته لیږدول شوي دي.
زردالو، میوه او انګور، انځر، غالي، بحرین، ترکیه، هند او امارات وادو ته صادر شوی دي.
نوموړي وویل چې د هوایي دهلیزونو له پیل راهیسې تر اوسه 1,415 ټنه توکي بهر ته لیږدول شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88.50 افغانۍ، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 50 افغانۍ، زر ایراني تومان 5.50 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 750 افغانۍ.
تاسی ازادي راديو او ری اقتصادي خبرونه مول نه ناجي صاحب ته خبرېدل. اوس هم ورځو یو نړیوال موضوع ته. د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر زمانو سره د کشمیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوي ډيلي د ورستو اقداماتو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. لمر سره پر دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوری په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، ولسمشر ترامپ د دواړو وادونو له صدر زمانو سره کله او پر کومه موضوعاتو خبرې کړې دي؟
بله ملاله جان، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړو هیوادونو البته د هند او پاکستان له صدر زمانو سره تیره ورځ په ټلیفون خبرې کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته رابللی دي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپلو دوو ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ استراتیژیکې ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کلکش د کمولو لپاره کار وکړي خبرې کړي. ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللې دي. البته دا په تیرو 3 ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي.
نوري صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستي وضعیت په وړاندې پاکستان کومه نوې غوښتنه کړې ده؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې وویل پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکو ماموریت د سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته دې په ګرځېدو را ګرځېدو لګول شوی بندیز سمدستي لرې شي. البته هند د اګست له 15مې راهیسې د کشمیر کورواکي ختمه کړې ده. له 15مې وروسته د کشمیر کورواکي ختمه کړي چې له امله ځایي خلکو واټونو ته راوتلي، مظاهره کوي او حکومت هم په سیمه کې ګرځبندیز د مخابراتي شبکې بندې کړي او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید دغه لګول شوي محدودیتونه لرې کړی شي. البته د یادونه وړ بولو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې مهال پرون د هند او پاکستان له صدر زمانو سره غږیږي چې وړ مورز هم د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې په سیمه کې د پاکستان او هند له پولې سره البته 2 ملکان ووژل شول او یو بل هم ژوبل شو. په 1947 کال کله چې هند او پاکستان د دو هیوادونو په توګه تاسیس شوي دي، تر منځ یې 3 جګړې شوي، دوی هم د کشمیر پر سر وي. دواړه هیوادونه پر کشمیر د بشپړ مالکیت ادعا کوي او دواړه هیوادونه هم یو بل په سیمه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي.
نوری صاحب ډیره مننه. نوریاس نوری و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي او همدارز عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم د ترمنز د تلیفوني خبرو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم ورځو د جلال آباد پر لور. په جلال آباد ښار کې په 14 بمي چاودنو کې د ټپیانو شمیر 123 ته رسېدلی دی. زموږ همکار په سیمه کې دی روح الله انوري چې همدا وخت را سره پر لیکه دی. انوري صاحب، مهرباني وکړئ د وروستي وضعیت په اړه سره معلومات شریک کړئ.
معلومات اخستی د سیتامی او د امنیت قمندانی د ننګرهار نه، د ننګرهار امنیت قمندانی وایي چې تر اوسه پورې 3 کسانو چې ټپیان شوي دوی ته راپور ورکول شوی دی. خو د روغتون ویان چې ګلزاده سنگر نومیږي، هغې ازادي راډیو ته وویل چې دغه تعداد دوی ته 123 کسان زخمیان راوړل شوي تر دې دمه، او د زیاتو صحي حالات ښه دی. اکثر خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي. فقط بیګا مونږ دا ویلي چې د څلورو حالات وخیم وو، د هغې نه 3 کابل ته لیږلي د زیاتې درملنې دپاره. یو اوس هم په جلال آباد کښې دی. تر اوسه پورې د کوم کس د مړینې راپور په دې اړه نه دی ورکول شوی. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلي 14 شوي دي په ننګرهار کښې، په جلال آباد کښې او خوږیانو ولسوالۍ کښې هو چې په هغې کښې دغه کسان زخمی شوي دي. بېګا چې کله 9 پروګرام ختم شو د فوټبال په لوبغالي کې، هلته هم 4 وشوې چې غږیزې چاودنې وي. هغې تلفات نه درلودل، فقط د خلکو د یېرولو دپاره، چې تر څو دغه مراسم خراب کړي. د چارواکو په وینا باندې دغه ترسره شوي دي چې 15-16 غږیزې وي او نورې ټولې د چاودېدونکو توکو وي چې خلکو ته زیان رسولی دی. مناله جان
انوري صاحب، ډېره مننه د معلوماتو څخه. دا که هم راته ووایاست چې په دغو حملو کې یا د ټولو یا د ځینو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې هېچ چا د دې مسؤلیت نه دی اخیستی، او حکومت هم دا نه دی ویل چې چا کړی دی. خو وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو کړی، کومه ډله یې نه ده ښودلې.
ډېره زیاته مننه. روح الله انوري و چې له سیمې څخه یې د ننګرهار کې د وروستیو حملو په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم هغو مطبوعاتو ته کتنه چې په کابل کې چاپ سوي، او ګورو چې دوی پر کومو موضوعاتو تمرکز کړی دی.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنې او وروستیو امنیتي پیښو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا ورځپاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په وینو ونمانځل شوه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم افغان حکومت د دغه ورځې د نمانځنې لپاره 340 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړي کړې وه، خو د هیواد دښمنانو پرېنښوده چې افغانان د خوښۍ دغه ورځ په آرام زړه ونمانځي. سر مقاله لیکونکی لیکي چې د ننګرهار د تېرې ورځې بېلابېلو چاودنو چې لسګونه کسانو ټپیان کړل، په ډاګه کړه چې دښمن ته د افغانانو خوشحالي د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم امنیتي ځواکونو د دغه ورځې لپاره د پراخ امنیتي ترتیباتو د نیولو اعلان کړی و، خو بیا هم د نامنۍ پیښو خلکو ته زیان واړوه. هشتي سوب ورځپاڼې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې ته چې د یو واده په مراسمو وشوه اشاره کړې او لیکلي دي هغه واده چې په وینو بدل شو. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې د هیواد په اوسنیو نامنه شرایطو کې باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ډېر پام وکړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دغه حملې په غبرګون کې د حکومت له لوري د خپلواکۍ د جشن لغوه کول، او د ولسمشر له لوري د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د چټکې مبارزې یادونه د هرکلي وړ دي، خو بسنه نه کوي. باید حکومتي مشران د دغه ډول پیښو جدي څېړنه وکړي، او هغه امنیتي چارواکي چې وظیفوي غفلت یې کړی سزا ورکړل شي.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خپرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی پریکړه کړې ده چې د بایومیټریک دستګاه په وسیله په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ټولو رای ورکوونکو میرمنو عکسونه هم واخلي. د دغه کمیسیون یوه ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه په ټاکنو کې د شفافیت او خیالي رایو د مخنیوي په هدف سوې ده. خو بل لور ته د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د دغه پریکړې عملي کول به ستونزمن وي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې به د هغه میرمنو رایې بې اعتباره وي چې له رایې اچونې وروسته یې عکس د بایومیټریک دستګاه په وسیله نه وي اخیستل شوی. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون دغه پریکړه د شفافیت ټینګولو او د خیالي رایو د استعمال د مخنیوي په هدف کړې ده. خاغلی ابراهیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د لرو پرتو سیمو میرمنې به د خپل عکس اخیستو ته حاضر شي کنه وویل فکر نه کوم چې دغه پریکړه به په فرهنګ منفی تاثیر ولري. موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان میرمنو د حج د کولو یا هم د تذکرې یا د پاسپورت د اخیستو پر مهال عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومیټریک کیږي. نو دا خو یو ملي پروسه ده او بیا دا چې په ټولو مرکزونو کې به دغه چاره د انتخاباتو د کمیسیون د خزینه کارمندانو په وسیله ترسره کیږي. نوموړي وویل د ولسمشرۍ او ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د میرمنو په نوم ډېرې زیاتې خیالي رای استعمال شوی وي او دوی هڅه کوي چې د دغه ډول تقلب مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا مسؤلین وایي د دغه پریکړې عملي کول به ستونزمن وي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شان په سنتي او دودیزه ټولنه کې د دغه ډول پریکړو عملي کول په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون منفي تاثیرات اچولی شي.
نوړ ګټه چې نارینه واخیستل په ځینو حالاتو کې دغه مخه هدف پیدا کړي، اما بیا هم په ګډون به دی شاید په ځینو حالاتو کې پوره خلکو ته خبرې ونه کړي چې
خغلی رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې اړه وړاندې لوړاندې خلکو ته پوره عامه پوهاوی ورکړي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره نږدې 11 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي چې د ټولو 18 نوماندانو نومونه او عکسونه پکې راغلي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي وویل چې دوی اوس مهال د دغه رای پاڼو په بستهبندۍ اخته دي او په راتلونکي اونۍ کې به ولایتونو ته استول هم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا د میزان د شپږمې پولیس مشرزو ټاکنو کې د کوچیانو او سکانو په شمول 9 میلیونه شپږ لکه او 15,000 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو اوري. د پېښور حیات آباد پولیسو 18 افغانان په دې جرم نیولې دي چې د شار پر سرکونو یې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله او د افغانستان بیرغونه یې ګرځول. چارواکي وایي دوی د دې کار لپاره اجازه نه واخیستې. هغه څه چې ویل کېږي په ګڼو هیوادونو کې اجازه ته اړتیا نه لري. تفصیل د خالد خان په راپور کې اورو.
د حیات آباد پولیس ثانی محرر مشال ریډیو ته وویل چې د یو ځایي کس نجم الساکب په شکایت دا دفعه 1350 اعلان دی دوی نه افغانان هغه وخت ونیول کله چې دوی د افغانستان بیرغونه د ښار په سړکونو ګرځول. دا د په وینا شکایت کوونکی د پېښور های کورټ وکیل هم دی او دا دغه ځوانانو یو ویډیو هم جوړه کړې ده. دغه شان په بل اف آی آر کې د حیات آباد پولیس ثانی مشر دا 300 د فیلان دی یو کم دیش افغانان د سړک بندولو په جرم کې نیولې دي چې نن به یې عدالت ته وړاندې کوي.
ټول افغانستان بالکل جی دا پہله دا چې کوم و دي جنډي منډي ویډیو غانې راکوي دا وی دا درخواست دا دی چې کوم پرسن جی دا روډ باندې دا پکې ګرسې ویډیو نه کسان یو دی نو نور دي کنه 38 کسان گرفتار دي اوس چې عدالت ته بوتل کارل کې دوره بوله.
دا ته بعد پولیس ثاني اسی چو زور خان په دغه اکلا د سکه قسم تاثیر ورکول نه ډډو کړه. خو بیا د پاک افغان پیپل فورم یو مشر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ مانځل او په دې اکله خوشحالي کول هیڅ جرم نه دی ځکه چې د ده په وینا دغه خوشحالي پاکستانیان هم په ټوله نړۍ کې مانځي.
پٹول نڑے کے پاکستانیان کا امریکہ کی دی کا آسٹریلیا کی دی بہر کے ادھر سے خوشحالین منزی خپل بیرغون اور سرلاس کی مختلف نمون سرا واک کری او خپل سفارتوں کے اہم پروگراموں نے کئی بار ہالون کے اہم پروگراموں نے کئی نو در دا سوریش کو بھی دا دے یو قسم دی خپلواکۍ یا د آزادۍ د ورځ د لمانځلو هغه یو خوشحالي وي.
بلخوا پیخور کې د پولیس ته محکمې ویان ایس پی این ای تلی رسنو ته ویلی دی د جلسه جلوس کولو لپاره د ډیپټی کمشنر اجازت اخیستل ضروری دی او د ده په وینا دغه افغانانو د خپلواکۍ ورځ مانځلو لپاره د چا نه هم اجازت نه واخیستې. دا یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې د پیخور پولیس یو افغان کډوال چې په بوټ بازار کې سبزی خرڅوي په دې جرم نیولی و چې د خپل ریړې د پاسه د بجلی په پول د افغانستان بیرغ لګولی و. په دې کلمو په پیښور کې د افغانستان د کونسلګری سره د هغوی رای معلومولو لپاره رابطه وکړه خو بریالی نشو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.